ترکی چارواکي وایي هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې رول ولوبوي. د ماینونو د اغیزمنو شو افغانانو موسسه وایي په وروستیو 15 کلونو کې د نړۍ په کچه په افغانستان کې د ماینونو قربانیان زیات دي، او یو افغان پناه غوښتونکی چې سهون له جرمني ایستل شوی و نن بیرته د هیواد ته ستون شو. دوستانو ستړي مشئ، په روانه خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې را سره شمشاد زدران همکاري کوي. په یادو مسلو سربیره په دې خپرونه کې نور خبری مطالب هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي. د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د واورې د سخت اورښتونو له کبله د بارونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز ولګول سو، او د بی پولو ډاکترانو سازمان وایي په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیل په لومړنۍ میاشت کې شاوخوا 6500 روهینګیا مسلمانان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي. د ولسمشر د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغېزناکې تمامېدای شي.
قبل جانب تاکیدش برای بود که مذاکره دولت با دولت میتونه برای صلح و ثبات با پاکستان مفید و اثرگذار باشه.
دوی د دوړو لورو ټینګار پر دی و چې د دولتونو ترمنځ مذاکرات کولای شي د صلح او ثبات لپاره ګټور ووسی. موږ له ټولو هیوادونو چې په یو ډول په سیمه کې نفوذ لري تمه لرو چې د افغانانو په مشرۍ د صلح پروسې ملاتړ وکړي او د دولتونو ترمنځ د خبرو فرهنګ پیاوړی کړي، څو موږ وکولای شو په سیمه کې د صلح او ثبات لپاره ښه بنسټ ولرو. بل خو د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړیو د ترکیه له دې اقدام هرکلی کړی دی. د څرګندونې وروسته لاغه سوي چې افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ستر مشر زکي د ګډون وروسته د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره جلا ولیدل او پر سیمه ییزو مسایلو خبرې ورسره وکړې. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1390 لمریز کال د مالی بودیجې په تصویب کې ځنډ کولای سي د حکومت پر پرمختیايي پروګرامونو او پروژو منفي اغیز وکړي. د دغه وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم زینه ازادي راډیو ته وویل چې شدد چې ولسی جرګه هر څه جر دغه بودیجې تصویب کړي. د افغانستان ولسی جرګه د چهارشنبه په ورځ د راتلونکي مالی کال د بودیجې طرحه رد کړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي وو چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشټوالي ځینې ادارو ته د زیاتو مالي لګښتونو په پام کې نیولو او ځینو نورو ستونزو له امله رد سو. د افغانستان د اساسي قانون له مخې په کابینه کې د بودیجې د وړاندې سوي پلان له تایید وروسته لومړی د بودیجې مشرانو جرګه او بیا ولسي جرګې ته لیږل کیږي، خو مشرانو جرګې تر دې وړاندې د بودیجې دغه طرحه تایید کړې ده. د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د واورې د سخت اورښتونو له کبله د بارونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز ولګول سو. د دغه لوی لارې د حفظ مراقبت مشر جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه واورې له طوفانونو سره مل دی او بارونکو موټرو ته تګ راتګ خطرناک دی. هغه وایي
برفباری از هر دو طرف سالنگ ها، برفباری از طرف سالنگ شمالی یک در ضعیفتر، طرف سالنگ جنوبی زیادتر در حدود نیم متر برفباری در سالنگ جنوبی. بعد هم از منفی 14 در سانتیگرید سردی هواس ما وسایل ترینر ما خاطر حفظ ما تقدم که کلون جنجال نشه او را توقف دادیم تا این وسایل میتوان با زنجیر رفت آمد بکن.
د شغلی رجب خبره ده بندیز به ترسلر ویشتو ساعتونو پری دوام ولری. د هم څو نړیوال خبرونه. د بی پولو ډاکټرانو سازمان وایي په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیل په لومړنۍ میاشت کې شاوخوا 6500 روهینګیا مسلمانان وژل شوي دي. دغه تاوتریخوالی د روان کال د اګست له وروستیو څخه پیل سو. دغه سازمان چې مقر یې د سویس په ژنیو ښار کې دی، د یوې اعلامیې په خپرولو سره نن ویلي چې دغه روهینګیا مسلمانان د روان کال د اګست له 15 تر سپتمبر پورې وژل شوي دي. د بی پولو ډاکټرانو په وینا په وژل شوي کې 230 ماشومان هم شامل دي چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي. مری چې په بنگلاديش کې د روهینګي کډوالو لایو کم څخه د سروې په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. تر هغه شمیر ډیر لوړ دی چې د میانمار چارواکو وړاندې کړی دی. د دغه یو چارواکو وړاندې د وژل شوی شمیر 400 شدلی وو. د میانمار پوز وایي چې د وژل شوی کسانو ډیر برخه د دوی په وینا تروریستان ول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړ چې دی به په راتلونکي مارچ کې د یو خپلوا کاندید په توګه د غیوات ولسمشر انتخاباتو ته ودرېږي. ولسمشر پوتین نن په کرملین کې د کلنی خبری غونډه پر مهال د زرګونو روسیې او نورو بهرنیو خبريالانو په وړاندې خبري کوله. د نوماندې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پوتین ویل چې د دې لپاره د څلورم دور لپاره د روسیې مشرۍ ته درېږي چې غوړي د روسانو ژوند ته لا وده ورکړي. پوتین وایي چارواکي باید د روسیې وګړو د عایداتو پر لوړېدو او دغه راز د هغو د پوهنې، روغتیا او نورو برخو پر پیاوړتیا غور وکړي. او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د تاجکستان له چارواکو غوښتي چې د غیوات پیاوړی خبريال خیرالله میرسعیدوف ژر تر ژره خوشي او پرې لګول سوي تورونه ټول لري کړی. د دغه کمیټې مرستیال رابرټ موهاني تیر ورځ د ویلامي په خبرولو سره ویلي په غوځایونو کې چې د ازادي د رسنۍ او ازادي او انتقادي ژغونه تقریبا نسته، د میرسعیدوف په څیر پیاوړي خبريالانو چاري باید مهمې وګڼل سي، نه دا چې په جالي تورونو زندانی سي. میرسعیدوف تیر اونۍ د اختلاس، جال، د پولیسو په اړه ناسم راپور ورکولو او د قومي او مذهبي اختلافاتو د خبرولو په تور نیول سوی دی، خو هغه د تورونو رد کړی دی. که دا تورونه ثابت سي کېدای سي میرسعیدوف په 20 کاله زندان محکوم سي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمک په پانا ساده رادیو ډاٹ کام کې هر وخت یو غواړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ترکی د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکیدو په خاطر د هڅو وړاندیز کړي. دا وړاندیز د ولسمشر اشرف غنی سره د ترکیې د ولسمشر په لیدنه کې شوی. په اړه به ریپورت ولرو. دا به مو واورو چې آیا ترکیه کولی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې مثبت رول ولوبوي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی راته ویلي
یو خوانه ترکیه له افغانستان سره ښه اړیکې لري، د بل خوانه له موږ نه هم له اسلام آباد سره ډېر نږدې ستراتیژیک اړیکې لري.
لا خغلستان اگزی سره په همدی موضوع بشپړه مرکه درته خبرووله. د امام خبرو چې له ماينونو د غزمن شو افغانانو موسسه وایي په ورستوي 15 کلونو کې د نړۍ په کچه په افغانستان کې د ماينونو قربانیان زیات دي. هغه افغان بیرته جرمني ته سن شو چې په ساهوا یا تیر وطن له جرمني استل شوی وو. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 1390 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځان پراختیایي پروژې او د حکومت په پروګرامونو منفي اغیز کوي. پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم له یاده مباسئ. ازادۍ راډیو ته غوږ. د افغانستان جمهور ریاست د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکیدو په خاطر د ترکیې د هڅو خبره کړي. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته ویل د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغیزمنې تمامېدای شي. اکرام الله اکرام پرې له کابل ریپورت لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ترکیه ولسمشر د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر غنی سره په خبرو کې ویلي چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د افغان ولسمشر د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دواړو خواو په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره د دولتونو ترمنځ اړیکې مهمې دي.
دواړو خواو ټینګار درلود چې له پاکستان سره د سولې په برخه کې دولت په دولت خبرې کېدای شي ګټورې تمام شي. موږ د سیمې له ټولو بانفوزه هیوادونو هیله لرو چې د سولې د پروسې چې مشري افغانان کوي ملاتړ وکړي او د دولتونو ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. سو په دې توګه مو د اساسي سولې بنسټ ایښی وي.
خغلی مرتضوی وایي د ترکیې جمهور رئیس د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د سیمې د وضعیت د بدلون لپاره مثبت وګڼله. ولسمشر غنی هم ویلي چې افغان حکومت له پاکستان سره دولت په دولت او د غشان له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو له لارې مذاکرو ته چمتو دي. د خبرې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د یوې ورځنۍ غونډې په سنډه کې چې په استانبول کې جوړه شوې وه د چهارشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ شوې دي. دي. له دې وړاندې چین هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خکېدو په هدف به درې اړخیزه ناسته جوړه کړي. نږدې دوه کاله کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې دي. کابل دا کوي چې اسلام آباد ترورستانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه دا چې د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوې ده. ولسمشر غني په ټینګار سره دا خبره کړې چې اول له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسلوالو طالبانو سره. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي ګل پاچا مجیدی د ترکیې د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وایي نوموړی هیواد کولای شي د سولې د ټینګښت او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې ښه رول ولوبوي.
ما په نظر د ترکیې هیواد یو غښتلی اسلامي هیواد دی او ترکیه کولای شي په دې برخه کې ډېر کومک وکړي او خپل اثر رسوخ په پاکستان باندې لري. ترکیې هیواد یو مقتدر هیواد په حیث کې موږ سره مرسته وکړي زه فکر کوم خالي به د خیر نه نیوي یو مثبته نتیجه به ولري.
ښاغلی مجیدی وایي تر کومه چې پر پاکستان فشارونه زیات نشي هغه هیواد به د سولې په برخه کې عملی او رښتینی همکاري ته حاضر نشي. دا د په باور د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پر پاکستان د ترکیې په شان د سیمې د هیوادونو فشارونه ډیر مهم دي.
د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان ګومان کوي چې ترکیه کوو غواړي کولای شي پر پاکستان باندې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ د زیاتولو فشار راوړي. له دې ډلې د کابل پانتون له استاد نصر الله ستانګزي سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خبرو اترو کې څه رول لرلی شي.
دقیقا خنقستلو رسید دل پاره چه ده یو خوانه ترکیه لافغانستان سره که اریکل داری لبن خوانه لمونگ نه هم لاسلام‌آباد سره ده نزده استراتیجیک اریکل داری او ترکیه پر اسلام‌آباد بنده یو دول تاثیر گذاری هم اونو پاگه اصلا فکر کن چه کچه ترکیه واقعا و غوالی چه مسئله که داخل سی او پر اسلام‌آباد بنده لازم سر رو دیم افغانستان که ده سول در آسطه پروسه که اون مثلا رول دلو دایست.
خود تیرو تجربو تا پا کتولو چه پا ترکیه که دری ارخیزی غون دی ده پاکستان افغانستان او د ترکیه ترمن جوړ شو او د ترڅنګ مخکیم ترکیه په دې برخه کې جمعنې کړې وي خو پایله هیڅ و فکر کوي چې دا ور به کوم نتیجه ورکړي.
ډېر زر به نه د لپاره چې باید پاکستان خپل ستراتیژي تغییر ورکړي د افغانستان په توګه تو پاکستاني چارواکي او د پاکستان پوځیان د سادګۍ ونه کړي. اما په هر صورت فکر کوم چې چیرې دوامدار او صادقانه صورت ونیسي په طبیعي ډول ول ترکیه په اسلامي نړۍ کې هم خپل موقف لري او همدارنګ د افغانستان په ارتباط هم له افغانستان سره هم ځانګړي اړیکې لري خصوصا د پاکستان سره عميق استراتیجیک روابط لري.
کوم لارې چارې موجود دي چې ترکیه ترې استفاده وکړي ترڅو په اسلام آباد باندې فشار راشي او د افغانستان سره د خبرو میست کې نه د دې ترڅنګ د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
ډیپلوماټیک مناسبات ډیپلوماټیک هلې ځلې کولای شي ترکیه او پاکستان حتی پوځي همکاري لري. دغه طریقونه د پاکستان نه منلو په صورت کولای شي له دې فشارونو استفاده وکړي. اقتصادي روابط لري، تجارتي روابط لري، له مختلفو اړخونو څخه هغه ضوابط چې په بل مناسبات کې مشهور دي ټول ضوابط استفاده کولای
شي. د سولې د ټینګښت په برخه کې په ځنګړي ډول ترکیه سره نقش درلودل شي فکر کوي چې ترکیه په طالبانو باندې نفوذ لري کنه د کوم بل لارې
چې ترکیه په مستقیم ډول په طالبانو نفوذ لري. ما ترکیه په پاکستان باندې نفوذ لري او پاکستان په طالبانو باندې کولای شي چې د غیر مستقیم شرط نتیجه کې طالبان سولې به سره وکړي.
د روسي پښتون په توګه استاد په روسي کې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړې پړې دي که چرته د ترکیه په منځګړتوب باندې د اړیکې لسره راغول کیږي فکر کوي په سیمه باندې به او په روان وضعیت باندې به تاثیرات څومره مثبت
وي. دقیقا کچره پاکستان په خپل ستراتیژي کې د افغانستان سیمه او نړۍ په ارتباط لازم تغییرات لري. bale او کچره دغه تغییرات لرنولي او یوازې په تکتیکي لحاظ بیا له کابل سره خپل روابط نزدیکی او ورسره کې بیا نو فکر کوم ملموس نتایج به ولري.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پهنځي ل استاد نصر الله ستانګزي سره مو مرکه ورده زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر ل ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غلا ساتي راډیو ناوړی. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1990 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځن په پراختی پروژو او د حکومت په پروګرامونو منفی اغیز کوي. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل خبر دی چې د افغانستان ولسی جرګه د مالی کال بودیجې زر تصویب کړي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د ولسی جرګې لخوا د 1390 مالي کال د بودیجې تر رادیدلو وروسته د افغانستان د مالیې وزارت وایي د بودیجې په تصویب کې ځنډ حکومتي چارې او پراختیایي پروژې له ستونزو سره مخ کوي. د دغه وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم زی د پنځمې پر اساس ازادي راډیو ته وویل د 1390 مالي کال بودیجه متوازنه ده چې امکاناتو، نړیوالو معیارونو او ملي پروګرامونو ته په کتو ترتیب شوې ده.
څومره چې زر بودیجه تصویب شي هغومره د افغانستان د خلکو او د افغانستان په ګټه ده، ځکه موږ کولی شو د پروژو او د برنامو د پلي کېدو په برخه کې بیا له مشکل سره مخ شو. او که چېرې بودیجه ځنډېږي نو طبعا د پروژو تطبیق باندې تاثیر لري. له همدې امله زموږ هیله د افغانستان د پارلمان څخه دا ده چې د حکومت سره همکار پاتې شي.
په ورته وخت کې دی د بودیجې ردول د وکیلانو حق بولي، وایي په بودیجه کې د دوی د نظرونو او وړاندیزونو د شاملولو لپاره منظم کار کېږي چې د قانون سره سمې نظرونه په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د 1390 مالي کال بودیجه رد کړه. د 1390 په مالي بودیجه کې د 2.2 میلیارد افغانیو کمښت په دولتي ادارو کې 22,000 نوي بستونه زیاتول، د تیر کال نیمګړو پروژو ته د مالي امکاناتو نشتون او د ولایتونو په کچه د بودیجې په ویش کې نه انډولتوب ولسی جرګې د بودیجې د ردولو عمده لاملونه یادوي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر عزازی وطن دوست ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د بودیجې په ترتیب کې انډول او د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول شي. دی وایي د بودیجې تر تصویب پورې حکومت کولی شي د تیر مالي کال د بودیجې له مخې خپل کارونه مخته یوسي.
حکومت کولی شي تر څو چې نوې بودیجه تصویب شي د همدې پخوانی بودیجې نه استفاده وکړي. د بودیجې وصولنامه او قانون وایي چې د پخوانی بودیجې نه استفاده کولای شي. هیڅ نوه په کارونو کې کندي حکومت نشي راوستای.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی وایي د بودیجې د تصویب ځنډ ممکن یو لړ ستونزې رامنځته کړي، خو نوموړی حکومت او ولسي جرګه دواړه د 1390 کال د بودیجې د تصویب په ځنډولو کې ملامت بولي. دی وایي که بودیجه په خپل وخت ولسي جرګې ته واستول شي فکر نه کوم چې دا شان ستونزه دې رامنځته شي. او بله دا چې وکیل صاحبان د بودیجې په برخه کې خپل ځانګړي فرمایشونه لري چې ملي نه دي. ښاغلی سیدی وایي د بودیجې په برخه کې د ستونزو د هواري او ژر تصویب په هدف غوره دا ده چې د مالیې وزارت او د ولسي جرګې د بودیجې کمیسیون له ځنډ پرته په دې اړه خبرې وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د خوست سیمه ایز چارواکي چې د منګلو او مقبلو قومونو ترمنځ د غره او مځکه په سر د لانجې د حل په هدف له کابل خوست یو هیئت رسیدلی دی. نور حل سیمې د نجیب الله خیل په ریپورت کې
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د مقبلو او منګلو د قومونو ترمنځ د سنځلې دښتې او بازي غر په سر دعوه چې په دې وروستیو ورځو کې خصوصا په وروستیو لس ورځو کې یو ځل بیا توده شوې وه. لیوار مې ورځ نه یعنې د سټېشن بېلې ورځ نه هلته د افغان امنیتي ځواکونو په رسېدو سره په موقته توګه هلته جګړه درېدلې ده. البته د دواړو قومونو سلګونه وسله وال اردکي چې سپکې او درنې وسلې هم لري لا هم یو بل ته په مورچو کې ناست. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د یادې مسلې د بنیادي حل لپاره یو د ولسمشر په هدایت باندې یو پلاوی چې مشرتوب یې په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس حکم خپلواک پر غاړه لري خوست ته راغلی دی. په دې کې د لویې پکتیا د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان پکې دي، د جمهور رئیس غنی او شمېر سلاکاران او د سولې د عالي شورا د مشرتابه ځینې مهم غړي هم پکې موجود دي. د خوست دیوالی وایند ول چې په دې وروستیو ورځو جګړو کې دوړ غاړو ته تقریبا وو کسان الته تپیان شوی دي. البته ځای خلک دی وایي چې په دې کې د دوړ خوونه خپل نوم نه خي خوای چې درې نفر هم پکې وژل شوی دي. د مقبل او منګلو قوم منځ کې دا وایي چې د لاسګورا کاله مخینه لري او دوړ طرفونو ترمنځ په زلونو وسواله جګړه شوې ده. حتی د درنو وسلونو په کې استفاده شوې ده. خو شوا څلور کاله مخکې هم ځایي ادارې او د قومي مشرانو په وساطت باندې د دوی په منځ کې روغه جوړه وشوه. البته بیا وروسته هغه د فیصلې د روغه جوړې د فیصلې تطبیق شو، هغه کې ستونزې پیدا شوې او هغه روغه جوړه شوه عملي نه شوه. نو اوس هم د دواړو جانبینو سلګونه کسان په سیمه کې په لوړو نقطو کې مورچي نیولي دي، هلته ناست دي یو بل ته، یعنې داسې یو حالت ته انتظار باسي چې بالاخره نهایتا پریکړه څه کېږي. نو دا هغه مسئله دي چې په دې ارتباط باندې شته. البته پلاوی نن د دواړو قومونو مشران خوست ته راغوښتي دي، ممکن دوی سره خبرې وشي او په اول سر کې دوی منځ کې یو اوربند، یو رسمي اوربند وشي، او وروسته دا مسله بیا یو ځل بیا هماغه فیصله چې پخوا شوي دي هغې باندې تجدید نظر وشي، او څه رقمې چې بیا مخته بیا یو څه رقمې حل کوي هغه مسله مخته بوځي.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا د ازادي رادیو دا اوس هم د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د وزارت پاړه دوی وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به په مخابراتي سکتور کې شاوخوا $2 میلیارد پانګونه وشي. شهزاد ګل اریوبي چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ویل ډېر زر به افغانستان د نوري فایبر کیبل له لارې د مرکزي او جنوبي اسیا له هیوادونو سره هم ونښلي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ راکړي.
د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویل تیرې سبان یوې نیمې لسیزې راهیسې د مخابراتو په سکتور کې $3 میلیارد پانګونه شوې او دغه کچه به تر راتلونکو دوو کلونو پورې $15 میلیارد ته ورسیږي. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل ډېر ژر به افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نوري فایبر د کیبل له لارې ونښلول شي. د ښاغلي اریوبي خبره د دغه کیبل لاره د منځنۍ او جنوبي اسیا له هیوادونو سره د افغانستان په نخلیدو سره به انټرنیټي خدمتونه پراخه او قیمتونه به را کم شي.
مرکزی اسیا هیوادونه او جنوبي اسیا هیوادونه د بودی فایبر طریقه افغانستان د ټولو هیوادونو سره وصل شي. اهم چلون د واخان کوریډور لاره موږړو چې د چین څخه انټرنیټ یا فایبر نوري کیبل راتیر کو دي، دا به افغانستان ته ډیر زیاتې ګټې ولري. انټرنیټ به نرخ به کم شي، سرعت به زیات شي.
خغلی اریوبی ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ډیجیټل کاسا په نوم د هغه پروژې چارې هم پیل شي چې د برېښنایي حکومتوالۍ پیل ته زمینه برابروي. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 8 میلیونه افغانان انټرنیټي خدمات ته لاسرسی لري او د افغانستان 90% خاوره تر مخابراتي پوښښ لاندې راغلې. د افغانستان د مخابراتو وزارت تر دې پخوا هم د انټرنیټي خدمتونو د قیمتونو د راټیټېدو په برخه کې ژمنې کړې، خو لا هم په دې اړه انتقادونه موجود دي. په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې د غونډې ګډونوالو ټینګار درلود چې د انټرنیټي خدماتو په ارزانه کېدلو سره به افغان سوداګر د انلاین بازار موندنې له لارې خپل سوداګري پراخ او د غشان افغان سوداګرو میرمنو ته به د کار او سوداګري زیاتره کړې ورکړي خوندې چاپیریال برابر شي. د افغانستان د سوداګري او صنایع خونه هم د انټرنیټي خدماتو لوړ قیمت د اندېخنی وړ بولی. د خونی سوداګري مرستیال یونس مومند د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل
افغانستان کې انټرنیټ ډېر قیمت د هر چا لاسرسی او انټرنیټ ترسره، یعنی انټرنیټ قیمت لري. ارزو می دا ده چې تاسو مې ورونه چې د افغانستان ټول خلک غواړي چې تعلیم ترلاسه وکړي او معلوماتي ټکنالوژي ترلاسه وکړي باید په افغانستان کې انټرنیټ ارزان شي.
خونو موړی ډیر هیلمن نه دی چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي، ځکه په خبرې چارواکو په تیره کې هم په څو ځلې دا شانشمنی کړي خو عملي کړي نه دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ماینونو د اغیزمن شو افغانانو موسسه یال سو وی ورسته په ورستوی 15 کلونو کې د نړۍ په کچه په افغانستان کې د ماینونو قربانیان زیات دي. د دې موسسي رئیس اسلام محمدی د پنځشنبه په ورځ د 2014 میلادي کال د ځکنوي ماینونو څخه د څار د نړیوال ریپورت د خبرولو پر مهال وویل د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې د ماینونو قربانیان لا هم زیات دي. حدیث پردیس په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
لو ماینونو د اخیسمن شو افغانانو موسسه یا السو وی سره لدی چې په افغانستان کې د ماینونو شندولو په برخه کې په لسګونه موسسه کار کوي، خو بیا هم د نړۍ په کچا تر یمن وروسته افغانستان دویم هیواد دی چې د ماینونو قربانیان پکې زیات دي. د دغه موسسه مسولینو د پنځشنبه په ورځ 2014 میلادي کال د ځمکنیو ماینونو نه د څار د نړیوال ریپورت د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو شمیر دیر لسو ته رسید، خو په 2018 کال کې په دغه رقم کې 633 تنه نور هم ورزیات شوي دي. د دغه موسسې مشر اسلام محمدي وایي دغه کسان د چسپکي ماینونو، د سړک غاړې ماینونو، خوشحي بمونو او د ناچاودو موادو د چاودنو قرباني شوي دي.
متاسفانه در طول 5 سال گذشته افغانستان
لابد امرغه په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ په کچه په افغانستان کې د ماینونو لاملا د قربانیانو شمیر لوړو. په افغانستان کې نه یوازې د ماینونو قربانیان کم شوي نه دي، بلکې زیات شوي دي. د 2015 میلادي کال کې شمیر 1310 تنه وو. په 2018 کال کې د قربانیانو شمیر 1903 تنه تر رسیدلی چې 633 تنه قربانیان پکې زیات شوي دي. خغلی محمدی وای په افغانستان کې د ماینونو لامل غیزمن شوی خلک د ټولنیزو، کلتوري، روغتیایي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او په خبري حکومت دغه ستونزو د هواري لپاره د پام وړ کارونه نه دی کړی. د خغلی محمدی په وینا سره لدی چې په افغانستان کې د ماین پاکي او شمیر موسسي کار کوي، خو اوس هم په 600 کیلومتر مربع ځمکه ماینونه موجود دي. لو ماینونو د غیزمن شوی او افغانانو د موسسي د راپور لمخې په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په کچه څه باندې 8000 کسان د ماینونو او چاودو مهماتو قربانی شوی چې 88% قربانیان ملکی وګړي دي. د دغه راپور لمخې په ملکی قربانیانو کې 20% خزې او ماشومان دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د ماینونو او د ناچاودو توکو د چاودنې له امله ټپیان شوي شکایت کوي چې حکومت د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی. له دې ډلې امینه عظیمی وایي
خانم ها و دختران و اطفال دارای معلولیت از جمله آسیب پذیر
معلولې خزې، نجونې او ماشومان د ټولنې اغیزمن شوي کسان دي. دوی د رواني، اقتصادي، روغتیایي، کلتوري، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. په دې برخه کې د پام وړ او هر اړخیز کارونه نه دي شوي. له دې ټولو سره سره د کار، ټولنیزو، شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د بهزیستۍ د برخې مشر سید عالم هاشمي وایي د یو شمیر دغو اخیسمن شو کسانو د ستونزو د هواري لپاره کار شوی، خو بسنه نه کوي او باید لا ډېرې هڅې وشي.
ازادي راډیو لوونه تروو
او سم راځي ل اسمت ساروان نو ورو چی د نیویارک او لندن ترمنز د سفر د لندن هڅه څنګه روانه ده.
د لندن او نیویارک ترمن سفر به په 2 کلونو کې 3 ساعتونو ته رالند شي. د امریکا بوم کمپنی سوپر سونیک مسافر وړونکو الوتکې جوړوي. د الوتکې به چې 55 تنه به پکې ځایږي تر کانکور چې په خوا د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمن سفر یې په 6 ساعته کې کاو چټکی او د شغل نظر آرام وي. کانکورد په 2003 میلادي کال په دې خاطر له فعالیت وغورځول شو چې د تیلو مصرف ډیرو، هوای زیاته ککړوله او شخه ډیر لوړو. خو سوپر سونیک الوتکې تر کانکورد ډیرش برابر ټیټ شخ لري. مخکې ویل شوی و چې د الوتکه به له 2023 میلادي کال څخه په کار پیل وکړي. خو د بریتانیا میل ورسپانې په یو راپور کې لیکلي چې د جاپان هوای شرکت له بوم کمپنی سره معامله کړې چې ډیرش دا ډول الوتکې ورته جوړې کړي او تر 2026 میلادي کال پورې الوتنې ته تیاری کړي. سږ کال پاریس ته نږدې په لی بورژي کې د نړۍ د الوتکو او فضایي وسایلو تر ټولو په ستر نندارتون کې د بوینګ او ایربس تر څنګ دا ځل د بوم په نوم شرکت هم د ډیرو نندارچیانو پام ځان ته واړاوه. تاکل شوی دی چې د دې الوتکې ازمیشتي الوتنې د راتلونکي 2013 میلادي کال په وروستیو کې پیل شي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار د ولایت نه د خوګیانو ولسوالۍ نه خبره کوم. دا پیغام تاسو ته پریږدم. موږ د پیراخیلو د کلي نه د ساحل نه را ماجر شوي وو. د شاله منځ راغله، کورونه زندګیر نه پاتې کړي، اوس فلحال شتون په سره کلا کې زر تر زره د لوړپوړو چارواکو نه موږ دغه هیله کېږي چې موږ غم وخوري. موږ زنانه او ماشومان یخنۍ تباه او برباد کړه، یو مسلمان مو غم نه کوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. نوم د اخترو نه ډډه کوم.
دالان ولایت نه د کلګیر منطقې نه زنګ مو درته ولې ده او دغه دمو کې پولیسو نه ډېر پازاد دي او سړک په سر باندې د غیر په نام باندې دی چیرې بل والا وي نه کارګر وي نه تاوي او لچي او تاسو دې کې جارې نه وي تاوي کړي چې موږ څنګه څنګه باندې خپل بار هغه ورځ 2 روپۍ 2 روپۍ 300 روپۍ په څومره کې وسه کې ته اخلي او بل ځای خوشې کوي دا سړک بغاړه د غیر په نام باندې ولاړ دي او ډېر خلک پازاد دي دغه بواز مسؤل کسانو ته ورسل مننه د ازادۍ راځي
السلام علیکم کز ما زه غوړی پیغام و دادی ته دندوش فزناش کی دی او نه شکی دی کوټ کوره او ته دی کوروسه ته پیان زخنان د خاکریز ولسوالی د محمد جنو سنامه خبره کوم او کوټ کوره او ته دی کوروسه در پر در نن دی په کندواله کې پراته یو تشنا ملره د زوري ځای ملره د اوبو ځای ملره مومنا بسګل کور کو دغه را پسیږي مومنا نه پسیږي در په در کوټ کور ما مدن مودا راځي چې زنګ ورته وای په دغه شپه نه چې کې نه د مو سی کومه سره سره کړی د نیره سره کې چې زنګ ورته وای چې ورور څنګه سو یو کار یو دغه وای بابا ته نه رسی نه رسی د بابا کدا مست ما مدن خپل از مول په بار کې چې هر څه د ماجور په بار کې راوړ کیږي هغه ته دغه مامورین سره نه نباسي که خپل سړی ورته څنګه ولا شي ورته ولا شي ورږي کې کنه زموږ مامورین او انسان او مشران ته جنو ورکی زموږ په بار کې السلام علیکم
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی وخت څلور نیمه بجې شوې د مازیګری ور بیا په موخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لا فریبا ظاهر نه کړو
د افغانستان جمهور ریاست وای ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې شې سي د ولسمشر د وایندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوړو هیوادونو ولسمشرانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغیزمنې تمامې دای سي د افغانستان د مالی وزارت وای د 1390 مریض کال د مالی بودیجې په تصویب کې ځند کولای سي د حکومت پر پرمختیاي پروګرامونو او پروژو منفي اغیز وکړي دغه وزارت وای چې شدادې ولسی جرګه هر څه جرګه بودیجې تصویب کړي د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د سخت واورې د وورې دوله کابل د بارونکو موټرو پر تک را تک د څلور وشتو ساتونو لپاره بندیز لګولې دي د بی پلو ډاکټرانو سازمان وای په میانمار کې د تاریخوالي د پیل په لومړنۍ میاشت کې شاوخوا 1500 روهینګیا مسلمانان وژل شوی دی دغه تاریخوالي د روان کال د اگست له وروستیو څخه پیل سو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړ چې دی به پراتلونکو مارچ کې د خپلواکاندید په توګه دغه هیواد ولسمشر انتخاباتو ته ودرېږي ولسمشر پوتین نن په کرملین کې د کلنۍ خبري غونډې پر مهال د زرګونو روسي او نور بهرنیو خبريالانو په وړاندې دا خبره وکړه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د تاجکستان له چارواکو غوښتي چې د غیوات پیوړی خبريال خیر الله میر سعیدوف ژر تر ژره خوشي او پرې لګول سوي تورونه ټول لري کړی د دغه کمیټې مشر مرستيال رابرت موهاني تیر ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې په غوځینو کې چې د ازادي بیان او انتقادي ژغونه تقریبا نسته د میر سعیدوف په څیر پیوړی خبريالانو چاري باید مهمه وګڼل سي نه دا چې په جالي تورونو زندانی سي او هغه فضای بیړی یا سفینه چې درې تنه عمله پکښې دي نن له نړیوال فضای سټیشن څخه په قزاقستان کې راکښته شو
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ وسم څو سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره د کرکټ د تور ټولو نوی فارمټ لسوري ځسیالې نن شپه په شارجه کې پیلېږي د سوداګریز لوبې چې بشپګو لوبډلو ویشل شوی پکې شپږ افغان لوبغاړي هم مخسل شوی دي د پیل پنننیو سیالیو کې بنگال ټایګرز لکرالا کینګز او پښتون لوبډله لمارتا عربینز لوبډلې سره د سیالیو ډګر ته وزي په دغو سیالیو کې محمد نبی او نجیب زادران د پښتون لوبډلې ګلبدین نائب د کرالا کینګز زهیر خان د بنگال ټایګرز دولت زادران د پنجابی لیګنز او اصغر ستانکزای د مارات عربینز لوبډلې په ګټه لوبيږي د افغان دغه لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ نور مشهور لوبغاړي هم د شپږو لوبیدونکو لوبډلو په ترکیب کې اخیستل شوی دي د صداقت او فیصل شریف د فوټسال لوبډلو د کابل د فوټسال د غوره لیگ سیالیو پایلو به تلار پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو امیر شفیع شاداب د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه سیالیو د دریم او څلورم مقام د لاسته راوړلو لپاره به نن د طوفان وزیر آباد او صدیقي لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شي. د نوموړي په خبره پایلو به سبا د جمعې په ورځ ترسره شي. د فوټسال د غوره لیگ دا سیالۍ د اتو غوره لوبډلو ترمنځ د تیرو 15 ورځو راهیسې په کابل کې پیل شوې دي. او وروستۍ خبر دا چې د احمد شاه ابدالي په نوم د فرسټ کلاس یا ټیسټ کرکټ سیالیو 19مه لوبه د امو او میساینک لوبډلو ترمنځ په خوست کې روانه ده. امو لوبډلې په خپل لومړۍ پاڼه کې دوه لوبغاړو په 2180 منډې جوړې کړې دي. د دغه سیالیو 6مه لوبه بیا په ننګرهار کې د بند امیر او بست لوبډلو ترمنځ پیل شوې ده.
یو افغان پناه غوښتونکی چې سهون له جرمني استل شوی وو بیرته د هیواد ته ستون شو. د جرمني خبري ایجنسی حشمت الله چې په تیر وړي کې وستل شوی وو په اسلام آباد کې د جرمني له سفارت ویزا اخیسته. رضوان مراد په دې اړه ریپورت لري. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی خبري کې
حشمت الله چې په خطا سره د جرمني د کډوالو د ادارې په وی پروسه کې له د هیواد څخه وستل شوی وو نن بیرته جرمني ته ستون شو. دا خبره یو جرمنی وګړي چې په داوطلبانه توګه په دې هیواد کې د کډوالو په مسأله کې فعالیت کوي کړې ده. نوموړي د جرمنی خبري آژانس ته ویلي حشمت الله چې د امنیتي دلایلو له امله پوره نوم نه دی یاد شوی په اسلام آباد کې د جرمنی له سفارت ویزا اخیستې ده. د روان کال په مئی میاشت کې په کابل کې د ټانکر بم برید وروسته د جرمنی سفارت چې د 14 سخت زیانمن کړ خپل فعالیت بند کړی دی. د جرمنی د کډوالو فدرالي ادارې د روان کال په اوړي کې په داسې وخت کې حشمت الله له دې هیواد څخه وویست چې د هغه د وستلو د مخنیوي په هدف د نوموړي مدافع وکیل د جرمني اجرایه محکمې ته عریضه وړاندې کړې وه. دا ډول عریضې کولی شي چې د دوسیې تر بشپړېدو پورې له جرمني څخه د کډوالو او یا پناه غوښتونکو د وستلو مخه ونیسي. د جرمني خبري آژانس وایي حشمت الله تېره شپه په یو پرواز کې له اسلام آباد څخه فرانکفورت ښار ته روان شو. تمه ده چې نوموړی له فرانکفورت څخه توبنګین ښار ته لاړ شي او دغلته خبریالانو ته د خپلې مسئلې په اړه جزئیات ورکړي. حشمت الله په اسلام آباد کې د جرمني خبري آژانس ته ویلي دی اصلا باور نه کوي چې بیرته جرمني ته ستنېږي. حشمت الله ته په اسلام آباد کې د جرمني سفارت درې میاشتنۍ ویزه ورکړې ده او د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان یا IOM ورته ټکټ اخیستی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، جرم یا له قانون څخه سرغړونه څه ته ویل کیږي او آیا ماشومان هم له قانون څخه سرغړونه کوي؟ که جرم کوي بیا جزا ورته شته که څنګه؟ نن په همدې کلغه ګیګول موږ سره میلمه د عدلی وزارت ویاند محمد امان ریاست دی. لاغه مو په پیل کې پوښتلی چې په خپل د جرم یا له قانون څخه د سرغړونې په اړه معلومات راکړي.
چې د دولتونو په نافذه قوانینو کې یو سزا په ډول تایید شوی او اشخاص هغه عمل تر سره کړي سرغړونه بلل کیږي.
سرغړونه بلل کیږي څه وخت او کوم ماشومان هغه کورونه کوي چې هغه خلاف دی قانون وي؟
متخلف ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې داسې یو عمل تر سره کړي چې د قانون او د شریعت لخوا کول یې منع شوی وي. یا په بل عبارت سرغړونو کې ماشوم هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د قانون او شرع په نه عملي کولو سره محکوم شوی وي.
هغه ماشومان چې له قانون نه سرغړونه کوي زیاتره په کوم عمر دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون سره سم اطفال په درې ډول ویشل شوی دي: غیر ممیز طفل، ممیز طفل، ځوانکی طفل. غیر ممیز طفل هغه شخص دی چې اوکلنې عمر نوی بشپل کړي. ممیز طفل هغه شخص دی چې اوکلنې عمر یې بشپل او د 12 کلنې عمر یې نوی بشپل کړي.
دی وو کلو او 12 کلو ترمنځ دغه عمر ته ویل کیږي.
یا ځوانکی طفل هغه شخص دی چې د 12 کلنې عمر یې بشپل او د 18 کلنې عمر یې نوی بشپل کړي.
له 12 کلن نه تر 18 کلن په دغه وخت کې.
یا هغه شخص چې د 12 کلنې عمر یې نوی بشپل کړي د جرم د ارتکاب په صورت کې حتی د جنایت په سطح وي ورته جزایی مسؤلیت نه متوجه کیږي. که چیرې د ماشوم ارتکابي جرم د مالی خسارات سبب وګرځي او دا څرګند شي چې د هغه عمل د والدینو د غفلت له امله دی، والدین د هغه په جبرانولو مکلف.
نور جزانه ورکول کیږي؟ یوازې هغه مادیات، هغه پیسې چې خساره شوی دا باید کورنۍ ورکړي. او مننه. د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په کوم ولایتونو کې موجود دي؟
د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په سلور دیش ولایتونو کې فعال دي او د اطفالو د کمیت په بدلون کې دي، کله زیاتیږي او کله کمیږي. ویلی شو چې همدا اوس د اوه سوه کسه شکمن، تورن او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزون کې شتون لري.
تر اوسه پورې دغو ماشومانو د کچې د راکمولو لپاره چې دوی جرم کوي د عدلیې وزارت څه کړي دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون چې د اسلام سپیشلی دین د ارزښتونو او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په رڼا کې تصویب او نافذ شوی، د ماشومانو لپاره د حدس پریکړه ورستنۍ لارې د اصلاح او بیا روزنې په توګه ګڼلې دي او هغه هم د لنډ مهاله وخت لپاره تصریح شوی دي. همدارنګه د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون 15 ماده له مخې د ماشومانو د ځانګړي محکمو ته واکمني په برخه کړي چې د رسیدګي په وخت کې د حالاتو په نظر کې نیولو سره یو له لاندې ګامونه څخه پورته او پریکړه وکړي.
دا کوم ګامونه دي؟
د ټولنیز خدمتونه په تر سره کولو باندې مکلف کول.
څوک په ټولنیز خدمتونو باندې مکلف سي؟ ماشومان.
یا د ټولنیز خدمتونو مؤسسو ته لیګل اختاری صادرول.
چا ته اختاری صادر کړی؟ کورنۍ ته.
ماشومان او کورنۍ دواړه. د محکمې زندول، د مجازاتو مشروط تعلیقول، په کور کې حد زول.
خیر، ماشوم باید په کور کې وساتل سي.
په کور کې وساتل شي
ترڅو د جرم ثابتېږي.
او بل اخر ورستنې لار چې هیڅ ډول بل لار موجود نه وي، د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه ته لیګل.
اوس درته وایي چې تاسو د دې لپاره څه کوئ چې ماشومان اصلا د آخري مرحلې ته چې د اسلام مرکز ده دغه تلول نسی؟ په دغه برخه کې مو څه کړي دي؟
کله چې مون شخپل د تابس کتنه کوو، معلومیږي چې د ماشومانو شمیر په کال 2014 کې 3,990 کسه او په کال 2015 کې 3,400 کسه او په 2014 کال کې 3,000 کسان خایي چې دغه امار په واضح توګه د دې ښکارن کوي چې د عدلي او قضایي کارمندانو لیدلورې له ماشومانو سره ډیر مثبت بدلونونه رامنځته کړي. په خوا زیات پاملرنه د اطفالو په سزاګانو کې د هغوی مخنیوي کېدونکې لاره ګڼل کېده او د اطفالو جزایی سیاست لا زیات پر مجازاتو سنبال و. خو اوس تجربه ثابته کړې چې د سختګیرانه او دروند مجازاتو پلې کېدل نه یوازې د اصلاح او بیا روزنې سبب نه ګرځي، بلکې برعکس ځینې وختونه د اطفالو د بیا سرغړونې لامل هم کېږي. د طفل سزا د هغه د جسمي، رواني، خونیز، روزنیز او اقتصادي وضعیت سره سمون ولري. داسې معلومیږي که مونږ خپل هدف د حدس بدلون سره چې هماغه د ماشومانو اصلاح او بیا روزنه ده لاس تراولی شو، نو دې ته التیا نشته چې ماشومان د خپل آزادی نه بی برخه شي او د آزادی د بی برخه کول لاره باید ورستنی د حل لاره وګنل شي.
د پولیسو، عامو وګړو، عدلی وزارت او بلخره د یونسف دنده د ماشومانو د سرغړونو په حق له څه کېدلی شي؟
عدلی او قضایي ارګانونو د اطفال د سرغړونو د مخنیوي په حق له خورا مهم او ارزښتناک ونده لري. وقایه د تداوی نه آسانه او ارزانه. د پولیس کولای شي چې د خپلې برنامې په پاله کېدو سره مخکې له مخې په جرمزا ځایونه او ټاکلي وختونو کې خپلې ګزمې لا زیاتې کړي او د اطفالو سرغړونو ارتکاب ته د پای ټکی کېږدي. پولیس باید داسې ونه کړي چې ماشومان په لږ اشتباه سره امنیتي حوزو ته تسلیم کړي، هغوی د والدینو ته وسپاري او له یاد والدینو نجمن لیک واخلي.
نجمن لیک دی واخلي چې د ماشوم دوی سات یعنی جزا چې خپل کور کې نه ورکې د سیاوت
یا سو خپل ماشومان لا خو روزه او هغوی ته زیات پاملرنه وکړي. مثلا ملان چې د کشفی مرحله نوروسته د سیرنه او تعقیب داند لدی، دوی هم باید به له توقیف نه لازم اقدامات وکړي. زیار وباسي چې ماشومان د محکمې نمخ کې د توقیف نه کار وانخلي تر څو د هغوی د تخته خطر موجود نه وي، د والدینو د ضمانت په بدل کې هغوی ته وسپاري او کوخخ وکړي چې د متخلف او مجني علیه ترمنز د مصالحې منزګل ټوب توافق را منسته او د دوی دوسیه حفظ کړي. د ماشومان ځانګړې محکمې د قضایي چارو باصلاحیت ارګانونو په صفت باید مناسبه پریکړه ترسره کړي.
کورنۍ او خوندې ته د ماشومانو د جرمونو د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي؟
کورنۍ ژوند اولنۍ بنسټ په توګه د ماشوم په شخصیت کې ډیر خورا مهم او تاثیر گذار دي. مور او پلار د ماشومانو د جسمي، روحي، عاطفي او اخلاقي روزنه کې ډیر ارزښتناک رول لري. د خوندۍ چاپیریال وروسته له کورنۍ څخه د ماشوم د شخصیت جوړولو په منظور ډیر مهم او تاثیر گذار دي. خون کې د ماشوم علمي رهبر دي، باید د اخلاق او پاکوالي، د ښه سلوک او دستور د انسان سمبول و سیجی. په افغانستان کې آسیب پذیره او د خطر سره مخامخ ماشومان ټول په درویش ډولونو سره ویشل شوی دي چې د قانون سره په ټکر واقع شوی ماشومان هم شامل دي. د دې عمله یونیسف مؤسساته متخلف ماشومان او په ملاتړ سره او د هغوی د جرمونو د کمواله د حجز بدلونه په پلی کې دوه کولای شي د افغانستان ولسته همکاري وکړي.
رسول آزادی را روسی خواهد دیتلی بزارد ده ویاند محمد امان ریاضت خبری ده ماشمانو دی جرم پاکل وابریده. ده خبرونه ده آزادی رادیو او یونسوف بگردم کاری رندی کیدی.
کور کلی
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درانو دوستانو سلامونه می اومنی دته سپ نظر په ختم او خیرات کې ډیر لګښت څنګه دی؟ ولی خلک په ختمونو کې له توان څخه لوړ مصرفونه کوي. د اسلام دین په دې اکله څوي نن پام دې رغیږي. په پایل کې یو شمېر خلکو څخه پوښتنه وکړه چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی. ورپسې به واورو چې ولې یو شمېر کسان له خپل توان نه لوړ مصرفونه کوي. له دیني عالم سره مو هم مرکه کړې. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې. واک ما جبر خیل به درته وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په مختلفو سیمو کې د ژوند نور دودونه توپیر سره لري، همداسې د ختم او خیرات رسم او رواج هم لې وی سیمې تر بلې فرق لري. خو هغه څه چې ګڼ شمېر کسان شکایت ورنه کوي هغه په خیرات کې ډیر مصرف دی. په خو به یوازې د خوښۍ په مراسمو کې د سیالۍ لمخې ډول ډول خواړه پخېدل، رقم رقم میوې به اخیستل کېدلې. خو اوس د غم په وخت کې هم یو له بل څخه ځان کم نه راولي، قرض ته غاړه ږدي او له نورو خپلوانو سره سیالي برابروي، چې دا بیا وروسته د اقتصادي ستونزو سبب کیږي. په پیل کې له څو تنو څخه پوښتو چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی.
نوم ملک رضا خان، کابل ولایت. تر دادرې مې پورې موږ شامل کوو، بیا لوی خیرات کوي. دا واخه سوله او دا دو پیازه سوله او دا پیپسیانه سوله او دا پسکیلې سوله او دا پسمنې سوله. موږ خپل هم منطقه شي خبره نشته، چې تر ګرانت خبره ده یو غرب بل غرب باندې ولي سره.
نور الله کوثر ماده پانتون استاد، اول ورځ باندې دیګي متاسفانه باري خلکو ته ډوډۍ هم ورکي او جنازه هم دفنيږي. تر یو جمعه پورې خاتمان باري ته درې ورځې خو بيخي یقیني ده، او بعد دغه نه تر یو جمعه هم د دیګونه باروي.
معصوم جان معصومی هم د خوست څخه د مازدیګر مخام وخت کې مړی پس حلوا کوي، پراټې پخوي، نږدې ګاونډیان هم ته دا خوراکونه لیږي. میخه اخلي یا پوسکای اخلي، هغه الالوي د لیست له مخې کلیوال چې دي دغو ته یو یو کیلو یا دوه دوه کیلو غوښه ورلیږي.
دا چې لتوان څخه لوړ لګښت کومې ستونزې پیدا کوي، د بګرامي اوسیدونکو جهانگیر وایي چې داسې کورنۍ بیا له ختم او خیرات څخه وروسته د سبا او بیګا د ډوډۍ پیدا کولو پیسې هم نه لري.
نو چې وخت دی دا د خیرات او د څښاک د دې تیر سي، نو دی بیا خپل دومره ستونزو سره مخامخ سي چې بیا نه زه هل کوی سم نه بل هل کوی سي. هغه یتیم هغه کونډه بیا د بل در ته متازه ده. دا ما د خپل کام کې لیدلی، هغه بل ځایګه خوڅه کوي، خو بیرته هغه خپل انجام ته دی نه ګوري. دا په حقیقت سره وروستی هغه یتیم سي ده، هغه هم د بل در ته ولاړي. سبا د خوراکي موادم پیسې نست، غم درد خو اسې دی په توان کوي چې تا درې رنگ خواړه تیار کړز کوشش کوم څلور رنگ تیار کړم نو کتا څلور تیار کړز کوشش کوم چې پنځه تیار کړم خو اخیر انجام بیا دې جای ته راځي چې دای بیا ډیر غټو ستونزو سره مخامخ
رازو دې ته چې ولی یو شمیر کسان د خدمت او خیرات په وخت زندومره پوره وړي کوي چې بیا یې خلاصوي نشي د پښتنو مو ل پنځه اویا کلن حاجی شاګل څخه کړي
ول دا تر برو سره ل د شالانو سره غیرت کوي بل پیسې راخلي خو دا خپل غیرت سره کوي بل تربرت بل ورور ته ځان نه ټټوي پوښ به کوشش کوي چې دا کار زدا بل کړت نه سم نه دا دا بس دختم ورشي ما تراکا دختم ورشي وا تر پیراکا
خو ټول کسان بیا د غم په وخت په خیر او خیرات کې ل خپل توان څخه لوړ لګښتونه نه کوي د بادغیس اوسیدونکو سید عبد الله وای چې دوی ل خپل توان څخه د ډیر لګښت په زیان پوهیږي زکه یې نه کوي
بس مش خپل کلی کې داسې دوا دی کله چې په کور کې یو غم راسي د غم راځي او د غم شریکولو د پاره بلا بیل قوم نصر راټولیږي او هغه کور کې چې غم سوی دی راځي هر چا خپل توان سره هغه یو شی راوړي او مرسته ورسره کوي تر څو د مصارف فرغه باندې لشتي خو دودونه فرق کوي په ځینې ځای کې تنها یو شوروا یو غوي واخ یو حلال کې د خلک چې راځي هغه تنها یو شوروا جوړي په ځینې ځای کې بیا ورجی دی او د ورجی سره غوښي دی په ځینې ځای کې چې د چا چې بیا اقتصادي وازه ښه دی هغه بیا بیلابیل خواړه د وروجو د غورمې او د پیپسي او د نورو شیان چې د خوړو سره لازم دي هغه شیان ورسره اخلي نو دا مشران او علماوي دا اجازه نه ورکوي چې بیا ځای مصرف وسي بیلابیل خواړه لکه وروجي او غوښتې او پیپسي او نور هغه شیان چې د خوړو سره دغه دي دې شیان ته اجازه نه ورکوي د پار دې چې د مصرف مخه ونیول سي تنها یو خواړه د مړي والا ته اجازه ورکوي چې یا شروع او یا وروجي د خلکو لپاره تابع او آماده کړي
دا چې د اسلام له نظره د ختم او خیرات په وخت ل خپل توان څخه ډیر مصرف څنګه دی ل دیني عالم سید حبیب شاکر سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مارکا کړي ورته غوښی
اصلا د مړي په کور کې تر درې ورځو پورې باید خپل کورنۍ شای پاخنه کې نور هم سایگان وغوی ته ډوډۍ ورولېږي د دې لپاره چې وغوی په غم کې وي په ویر کې وي نو له دې وجې نه په درې ورځو کې درسته نه ده
تاسو خپل به ارو مرو داسې جای ته تللي چې هلته مړی سوی دوستان خپلوان خپل تاسو دا وضعیت سره رقم لیدلی
به دې دی نه چې هغه مال دی هغه مړي خو اصلا یتیمانو ته پاتې کېږي ماشومانو ته نو هغه مال تقسیم شوی نه وي ماشومان یې غریبان وي خو ترونه او غټان او هغه ناحقه مصرفوي خیراتونه کوي خپل نوم پیل وړوي دې ته نه ګوري چې دا د ماشوم مال ده د ماشوم مال مصرفول صحیح نه ده په آینده کې ماشومان هم قرضدار وي کورنۍ هم له لوږې سره مخ وي دا په اسلامي شریعت کې نشته
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې دغه د مړی مراسم کې څکل خیرات کې دام یو په چشمه باندې په یو سیالۍ باندې بدل سوی مثلا کې یو کور دوه درې دیګه کې په خاتم خیرات کې هغه بلی چوینی هغه به اضافه کې پینځه شپږ تاسو په دې اکل ته وایي شریعت څه ویلی دی
اصلا ریاکاری او ځان خودنه په دغه سکارونو کې درست کار نه ده چې خلک وایي چې د خیرات او ډیر خیرات او ډیر دیګونه پاخه کو د دې لپاره کڅو خیرات کوي هغه د خدای د رضا لپاره خیرات نشو بلکه اماغه خلق به وای سي دغه خیرات کړی او اما الله تعالی په داس خیرات اجر نور کوي خیرات هغه خیرات اجر لري او ثواب لري چې د مسکینانو لپاره ګټور تمام شي او هغه په جامعه او ټولنه کې څوک چې اقتصادي ستونزې ولري د غوستون زیره پشي
کچری د ریال لپاره ختم خیرات کیږي ډیر مصارف کیږي دا څنګه د اجر مړی تر سیږي ثواب هم لري
بازار او اسراف او تبذیر او دا خو ناروا او غیر مشروع کار ده ریا باندې چاته اجر نه ورکول کیږي اصلا مغه ریاکاری د دې لپاره وی خلکو ته ځان وخوي خلکو ته ځان وخودو د الله تعالی نه بیا ولی اجر غواړي الله تعالی اجر نه ورکوي که څوک د الله تعالی لپاره کوي د الله تعالی هغه بندگان چې هغه فقیران او غریبان دي دغه د اقتصاد د تقویله لپاره حرکت کوي الله تعالی اجر ورکوي او اما کدی ځان خوده نه وینو ځان خو وخودو مغه څه سی غختل هغه په لاس ورغلو دي اخروی اجر غختنه بیا لاغه شخص نه درسته نه ده او نه الله تعالی داس خلق ته اجر ورکوي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اوري په دې خبرونه کې مو اوریدل چې په ختم او خیرات کې له توان څخه پورته لګښتونه د اقتصادي ستونزو لامل کیږي نو ځکه په کار دی چې هر وخت په تیره د غم مراسمو کې له خپلې برستنې سره برابرې پښې وکړي شي
تمثیلی ټوټه ته په تمثیلی ټوټه کې د هغو ځوانانو په حق له خبرې شوې چې د شپې تر ناوخته له کور څخه بیرون وي، بیا نو هماغه وي چې د کورنۍ مشران ورته په تشویش کې وي.
و سړی دا ساتو ګور څو بجې دی غلط بیا نه درغلی
بالا می ورپسې چې نه درغلی څې کوم چې څو بجې دی خوارش پم راسي نه وخت راځي
خدای ته خیر پسې پېښ کې خدای چې وس په کومه بلا اخته سوې نه یو
ټول ته د لاس خزي چې درته می چې وهمه وهمه نه زوی می دې نزانه ده دا دې وبد ده وس مخاوني سه
بس ک سړی په وهلو نه سړی کیږي
خو په خبرم کاش کې سړی کیدو په خبرو سړی کیږي
و د ګل ماما زوی دې دی یاد و پلار و وهل دې سه سره دې ایران نراوت ایران ته رسیدلی و
ام ددینه چې دم په ایران کې خده زوري کو خو نه پی
حسړه یا د څوای سبب پودری راسی
دلته کم پودریان شو خو ام دغه سینا وخت راځي یو پودری شي یو چرسی شي یو بل کار کې یو غلا پسیږي ټول ام دا کارونه دي
ورکه کا سړی د ماده زړه خو وینې چاڅي چې وس دغه الک کنه پی ونه سي چې خدای نه خاصه ام موټر ور نبی ولې و ام پیسې ام دی وزلای و
نو څنګه وکم چیرته لاړ شم کوم ځای پسی وګورم پدې یخ یخنه کې کوڅه په کوڅه ګرځم نشته
ته کینې چې تا یخ ونه وې زبې یاري کوڅه وګورم چې راغلی دا کنه دراغلی
نشته بیغمه اوسه ځیګر مې ورته 15 شپږ ځلې زنګ وو ټلیفون یې ګل دې
وساله یا نمبر به غلطی سم نمبر ظاهر کا
مغزه دې کار کوي کنه نمبر څنګه غلطوم
ای خدای څنګه وکم
وره پلارا چیرته ناستستای
اوګه دې راغه منډه شاهزاده دې راغه
سلام علیکم
سلام دې دې تاسو سر و خوريواله کا دا ساعت وګوره څو بجې دې تر اوسه چیرته ورکوي
ولې مور جان دا خو سری ماخام دی لا
ته ماخام او خدایا دته ماخام وای ته یار ساته وګوره څو بجې دي
خو د ژمی شپې دې شپه زر راځي نو څنګه وکم هلته ملګرو سره ناستو ما
ام دا اوس دې خولې لري سګرټ بوی راغه
سګرټ خو زنس کما خو ملګری مې سکی ځان مې بوی غزینو اتمن نو دوه خو د سند چې زې بس کما
وای چې چیرته اوسې په خوې بد اوسې
دې شرایط ته وګوره دې حال ته وګوره دې تا دا نه وخت را تک ته وګوره
او یو خو تاسو یو خوړلو نه وخت مراز دي سره مګر زغې سره مګر ز فلان دي ته مزه دا رقم کالی واغوند یخن دی وتړو دا وک واغه وک پریم دا بابا
او ای جزو تر مالو یا دا اوس مونږ ته نصیحت کی وزو یا د غزوانی مونږ هم تیر کړی دا مونږ دسه نه کوله کړه ته چی کوي کی ورځ به هر چیرته خپل مکتب هم لوستو ک درس هم لوستو چې ما زیګر بشو کورته براتلو دا په خبره ده زوی رښتیا وی مردی ته دا شرایط وګوره ابل ورځ به راکوڅه کې غلط نه وژلې پڅې وژلې چا سره بد کړی وو تاغه سه وخت خراب ده خه خبره ده ده چې د ورځې د درس وې مکتب ته ځي چې ما زیګر شو ما خام شو کور ته راځه
والاکا د تاله لاسه ډوډۍ را باندې زار ده د زړه وینې دراته و چې کړی
خزش تاسو دومره خفه کیږي مور جان دینه بعد به زه وخت وخت کور ته راځم چې خوشاله شې صحیح شو
خیر وسې
خیر وسې زویا
ځوانه دا څوک یې چې ګولې اوروې ځوانه دا څوک یې چې ګولې اوروې د خپل نکاو د بابا پر کلی دې هټېرا کې د خپلوان پراته دې څوک پرون څوک په پاوښتلې ځوان تا څوک یې چې ګولې اوروې شته جنازه را پته دمر کې چغو خپل کور اخستې خوشنو جل کو باندې دوتو نګر دې وانا خبر سو خپل اور اخستې دفتای ته پار ځوان مور وا پل بابا پور می نصر اورونا پر دورا رجیدہ ابی پغیس کے وہ وینی ماشوم خوبونه جوان تا سوچ یہ چه گلے اور ہے چه بیا داس و زید لی دستی دبی خلو سنو تا گلو نیراوڑی دغم لسان دوست دیشوی کچھے بیا تلو نو تا گلو نیراوڑی بلا جی واقلم میرا نیا جوانا چل داد خونیانو جالی بلا کی واقلم میڑا نیا جوانا پریدم اور چل داد خونیانو جالی دستا دبلار ستا دیتا بر خاتلان داد رہ دنو لٹ مارانو تولی I'll show you how to do it.